وی وجلی په زرګونه جریبه کرهنی ززمکا کورونه او د سرکونو په ګډون ډیر ټولګټی زینې ویجاړ کړی دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. ورزو لانډو خبرونه ته سر کې یو تازه خبر ده چې جلال آباد ښار ته نارسیده درونټي تونل ته نږدې سختو بارانونو له امله په سړکونو باندې لوی ډبرې راغورځېدلې دي. د راپورونو په اساس د ډبرو د لویدو له امله دوه مسافروړونکي موټر لاندې شوي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دامګړې د کابل جلال آباد لار په دې سیمه کې تړل شوې ده. دا غږ په هغه ویډیو کې راغلی چې خلکو له سیمې څخه ډکه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سیاسي معین په دوه کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او بیا پاکستان ته ځي. جان باس پرون په خپل ایکسپانه کې لیکلي له قطري او پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د ګډو سیمه ایزو ګټو پر سر د خبرو لپاره دوه او اسلام آباد ته روان شو. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوست درې خبریالان اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل له څه قاعده او شرط پرته خوشی کړي. دغه درې خبریالان د اپریل په 22مه په دې خاطر نیول شوی چې په راډیو کې موسیقي خبره کړي او ګواکې له خزینه اوریدونکو سره خبرې کړي. ایرانی رسنیو نن د غیواد بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې د نیول شوی کښتۍ عملی ته کنسولي خدمات ورکړل شوی او تمه ده چې خوشی شي. ایران د اپریل په 14مه د ورمس په تنګي کې یو کښتۍ چې د اسرائیل مربوط و خو د پرتګال بیرغ پر رپیده له 15 عملی سره یو ځای ونیوله. د امریکا په متحده ایالاتو کې محصلینو د اسرائیل حماس د جګړې پر ضد اعتراضونو ته ادامه ورکړې او نن هم په ځینو پانتونو کې محصلین د پولیسو سره په شخړو اوښتي. او هغه کښتۍ چې د اولمپیک مشال پکې بار ده نن له یونان څخه د پاریس په لور روانه شوه. سږ کال به د اولمپیک لوبې د جولای له 16مې په پاریس کې پیل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک سیړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته یو میلیارد ډالر زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
له زیارته چې کله اورې بل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټې له دې قاچاق کېږي او د نشې توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډیتوب ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان د نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وروره، بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
سشه. ما تلاشي کی؟ څوک به تلاشي کوي؟
ولې دومره ورختای؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسیدلی دی. د دې بانک پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران تر یو میلیارد ډالرو ډیرو کلنوی عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشه یي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږکال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلی چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالرو عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لښمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مانی چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښ لاره په کال کې تر 1 میلیارد ډالرو ډیر عاید درلود.
اڅه اندازې چې دوی اعلان یې په اړه اندازې چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېر غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو ملکونو ته وړي. په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارد ډالر په لاس کال کې مصرفوي او کښت 15 تنه ښځې و 14 زره تنه؟ دا خو منطقي خبره نه ده.
د طالبانو حکومت په دریم پرله پسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مؤنیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10 لک هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه وکړی چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او آن دا چې د قانونو د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجینو د درملنې لپاره ولګولې او دغه ډول یې د دې لپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې محل نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شیرو کې زسته کوم څه بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادوار د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړ او خونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وولو مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په جنو غرونو او دختونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سیوی او د دې بوټي ډیره برخه د نشي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچا کیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخت کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تللې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 1,00,000 هکتاره ډیر داسې ځنګلونه لري چې عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشي موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوی او اوس ډیر ځوانان د دې بوټو پر ریبلو بوخت دي.
له زیارته چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکداران دي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې په خپله سنجیده نه دی، ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول سوي وي.
شاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3,000 پاکستانی کلداري و، خو سږ کال یې به 2,000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټي دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشي موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټي په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټي دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو قاچاقونکي د عمان بوټي درانیولو ترڅنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډیر ځوانان متاد کړي دي.
دا زی پروسس کوي بیا د کلب عبدالله پر سایډ افغانستان لزیل د میت سیکم د هغه جوړې جوړې ډیر الارمین خبره ده. نو د غیوزم زیات سوې ده، روز موږ روز پر روز وینو ده د نشي د غزي سوې ده، په خاص کر په ځوانانو کې دا یو لو د اندیشنې وړ خبره ده. کټای وسم شروع ده، یو اسانه لري د خلکو لپاره ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخري دغه باندې دوه لپاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولي جوړونکو هیواد اوشتي چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولی چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوی و.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر شوی دی.
رازا کم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتات کیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا څه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر اثر کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 شپږ نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرې دوه ته پکتو سره ډیری افغانان له معتادو گاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوي کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د ګاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد ګاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو ګاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپله معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفی په پیل کې د اسلام له نظره د گاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
گاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی گاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپل ولی او دریم گاونډ. دا گاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو په دې معنا باندې چې کم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه گاونډی ته په هغه کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي هغه بنه کو. دویم حق د خپل ولی دی. ستا گاونډی څوک دی؟ ورور، تر، ماما، کاکا، خپلوان وغیرہ. د خپل ولی حق ادا کا. او دریم حق د گاونډیتوب. د گاونډیتوب ډیر حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه کامل مؤمن نه دی چې د په مړه خېټه ویده کیږي او همسایه او گاونډی وږی وي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو گاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله دغه سه خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د گاونډیتوب ارزښت په کتو سره معتادین څومره د دینی اصول عملی کولای شي؟
دا چې زمونږ په گاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپل په دین باندې عمل وکړي، نو له گاونډي سره به څنګه دی هغه د گاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د گاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه وستلی دي چې دوی د گاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی گاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین د خپلو گاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان ته نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو دنه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې کدوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه، خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نکړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته راشي دغه معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نشي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باور وکړي دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د دې مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونو یتیمان دي، او دوی هر قسم گناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغه اساس باندې د دې موجودیت یو ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دې موجودیت یو ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې وي. داسې خلکونه ځکه داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی جوماتونه هم له داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په گاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لومړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو تر څو دوی د خپل لارې بهتر وګرځي. دوی به توصیه کو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نور خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوي وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشئی توکي پلوري د هغوی مخنیوي وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشئی توکي پلوري. که زمونږ استاسو زور پې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته پلاس کو تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی، خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغه کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي. د کابل په بیلابیلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغه ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
پدې کې لومړی زموږ دینی علما رول لري، دی باید د خپل منابع رول لري خلکو ته د مخدرات توکو په اضرار باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکټران لرو، هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګه زموږ مشران والدین دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. تر دې تر څنګه خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي توصیه کوو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي. او د دې تر څنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډېری نوي ځوانان سګریټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پوډر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسی پیدا کوي. باید د دې تر څنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو تر څنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي باید له معتاد گاونډي سره ښه چلند وسی.
آیا پوهیدلاس؟ آیا پوهیدلاس د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما په هی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو. دا هم موږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطح کې، د مکاتبو په سطح کې، د مدني فعالینو په سطح کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د اضرار په حقیقت د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه حقینو سره عامه پوهاوی کوي، د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کوي، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکوي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت د خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامې وزارت له طریقه، لیا د نشه یي توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل، یعنې دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اړه پوه شي مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوب شانس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د اجمل هوایی ډګر ته تللی او یو بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنګ یې زیړ اوړي او پرلپسې پر خپله خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خېټه لاس تېروي دا به په ډرامه کې واورو.
اوہو اجمل
جمال جانه رازه رازه خدای دې راواله
خدای مې دې خدر ولی جبار خان څنګه یې السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مو شي جوړ په خیر خیر خیریت رازه دغل د پلی چوکي کینه
سمه ده کینه ما
دا ډیر وخت نه معلومې دي دومره وخت وروسته دي څنګه زه په یاد شوم
متل دی وایي لاس چې مات شي غاړې ته ځي زه هم بې خرڅه شوم ځکه تا ته راغلم کار هم نشته ما ویل که یو 15,000 افغانۍ پور راکړې
یا راجمل جانه 15,000 خو ولا کرا سره وي
په دا دومره لویه مغازه کې 15,000 افغانۍ نه لرې
پیسې خو لرم اجمل جانه مګر نقدې نه لرم په کاروبار باندې دي چینایان یو متل لري وایي ما ته مایان مه راکوه د ماهیانو د نیولو چل را وښیا زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وښیم
اله ژر شه راته ووایه چې څه وکړم
تذکره او پاسپورټ لرې او که نه
هو لرم یې
بس چې لرې سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورټ سره راشه چې ویزه درته واخلم
سمه ده خدای دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی
هغه به وروسته درته ووایم اول به ویزه درته واخلم زوره وره خارج ته دې بیایم هم چکر دی او هم پیسې
ګوره دا یو راز دی پام کوه چې چا ته ونه وایي په کور کې هم چا ته مه وایه باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس
سمه ده سمه ده بې غمه اوسه نه وایم په دې هوایي میدان کې څومره ګڼه ګوډه ده دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي
نه ټول خارج ته نه ځي ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم ځي
دا مسافر څه شته په لین کې ولاړ دي
دلته مسافر تلاشي کیږي سانادي ونیسه ډېره سخته تلاشي ده
څه وایې سخته تلاشي ده نو دا به څنګه شي
په خیټه باندې ډېر لاس مه وهه بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خیټه کې خامخا څه خبره ده په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشي نوبت را ورسید
وروره بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپله هلته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی ما تلاشي کې څوک مې تلاشي کوي
ولې دومره وارخطایې درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دي کې
ښایسته څه خبره ده
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دي کې خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم
سمه ده دغه درځم
ولې دومره ورختای
بس اسې قومندان صاحب
نو یاره په خېټه چې لاس تیرې نو خامخا څه خبره شته ته ودرېږه هر خبره چې وا اوس به معلومه شي دا ماشینې معلوموي سربېره نس خو دې سکه چې په خېټه کې دې نه کلمې به دې هم ښکار شي
سما په نس کې خو یروین دي او دا ماشینې را باسي نو خو به دای چې پولیس ته رښتیا وایي کله چې خوشی مږي
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې
قومندان صاحب چې رښتیا درته وایم ما ته خو څه نه وایي بیا
وایه څه خبره ده
اصلی خبره ده دا چې
سمه خبره وکړه مطلب دې څه دی
زما په ګیډه کې یو چا هیروینه چولې دي ما تر اوسه دا کار نه وکړې یو ملګری مې خطا ایستلم
نو ملګری دې چیرې دی
زما شاته دریم نفر دی او جبار نومیږي
ورونو په تاسو کې جبار څوک شته
جبار زیم قومندان صاحب
ته دلته راشه اسلامه
بلې قومندان صاحب
دې دوه نفرو په خپل ګیډو کې هیروین پټ کړی دي د دوی لاسونه وروتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه زه هم درځم
سمه ده قومندان صاحب
دا زاید رادیو اترونو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
علم مینا مینا نشتا بسم الله خوره بلی علم مینا مینا نشتا بسم الله خوره بلی سوداگری لیو خوبلی خرسوی